دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا د لکې مروت په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږ درې کسان وژل سوي او شپږ دېرش نور ټپیان سوي دي. بل پلو د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران بنن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پر یو شمېر موضوعاتو له یو بل سره خبرې اترې کوي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکه. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې تنه وژل سوي او شپږ دېرش نور ټپي سوي دي. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران به نن د تاجکستان په پلازمینه کې یو له بل سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کوي او د نړۍ مشرانو د لیبیا د یاغي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی دی. او مومر کذافي وایي چې د مومر کذافي د ګوریلا جګړې غوښتنه کوي. اوس بشپړه خبرونه. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې تنه وژل سوي او شپږ دېرش نور ټپي سوي دي. دا پیښه تېره شپه د ډیرا اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه دره پیزو کې هغه مهال رامنځته سوه چې کله پولیسو یو مشکوک موټر ته د درېدو اشاره وکړه، خو موټر چلوونکی ونه درېدې او پولیسو پرې ډزې وکړې چې له امله یې موټر چلوونکی خپل موټر په چاودونکو موادو والوزاوه. د پولیسو سیمه ییز مشر ګل ولی خان وویل چاودنې ځای ته نږدې 12 دوکانونه او 2 کورونه هم زیانمن سوي دي. په پاکستان کې د تیرو څلور کلو په اوږدو کې د ځانمرګو بریدونو او بمي چاودنو له امله تر 4550 زیات کسان وژل سوي دي. دا بریدونه زیاتره طالبانو او له القاعده شبکې سره تړلو نورو سخت دریزو ډلو ترسره کړي دي. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پر یو شمېر موضوعاتو یو له بل سره خبرې اترې وکړي. تمه کیږي چې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه نور سیالان لکه ولسمشر حمید کرزی، ولسمشر دیمیتری میدویدیو او ولسمشر ایمان علی رحمان به په دې غونډه کې پر تجارت، سیمیز امنیت او داسې بهرنیو پروژو چې زیاتره یې له سړکونو او اورګاډو سره تړلې وي خبرې اترې وکړې. بل پلو پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د افغان ولسمشر حمید کرزی ترمنځ هم لیده کاته سوي او د ترګری د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر ویان سیامک هیراوی وویل چې آصف علي زرداری په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړ.
آقای زرداری از مسئله پروسی صلح افغانستان حمایت کامل کرد و گفت که صلح در افغانستان
دی. وای شغلی زرداری د افغانستان د سولې د پروسی بشپړ ملاتړ سرګند کړ او ویل چې په افغانستان کې صلح یو داسې پروسه ده چې د پاکستان او سیمې پر امنیت اغیز لرلای سي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پر اقتصادي اړیکو له پاکستان منځنۍ اسیا ته د مالونو د وړلو او هم دا ډول په پاکستان کې د افغان سوداګرو پر ترانزیټي ستونزو هم خبرې وکړې. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې د لیبیا د عربونو ډالرو کنګل سوي شتمنۍ به د یاغیانو په مشرۍ کې کامی او بوري شورا ته ورکوي چې د واکمن مامر کذافي له 42 کلن امریته وروسته د لیبیا د ولس لپاره د مهمو خدمتونو پر ځای کولو او د بیا رغونې په کارونو کې ولګول سي. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي وویل چې د مامر کذافي د رژیم پر ضد د بندیزونو له امله د لیبیا د 15 ارب ډالرو کنګل سوي اساسي با یاغیانو ته وسپارل سي. په عین حال کې مامر کذافي چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم په یو آډیو پیغام کې د نیټو ملاتړ لرونکو یاغیانو پر ضد د ګوریلا جګړې غوښتنه کړې ده چې د ده واکمني راچپه کړه. د نړۍ له شپېتو هیوادونو څخه مشرانو او استازو په پیرس کې د لیبیا د کمی او بوري شورا له مشرانو سره لیده کاته وکړل او پر هغوی غږ وکړ چې په لیبیا کې د جمهوري او شفافې ټولنې لپاره پخلاینې ته دوام ورکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل
The conference has pledged to support Chairman Abdul Jalil and the National Transitional Council.
دی غونډې ژمنه وکړه چې په لیبیا کې به د جامع او جمهوری سیاسي انتقال د رامنځته کولو لپاره د مصطفی عبدالجلیل په مشرۍ کې د لیبیا د قومي عبوري شورا د څرګند دریځ پر اساس د هغوی ملاتړ کوي. د دې غونډې برخوال پر دې سره سلاسو چې پر ملګرو ملتونو د دې لپاره زور واچوي چې د لیبیا قومي عبوري شورا د قانوني حکومت په توګه ومني. د میرمن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن له اروپایي او نورو هیوادونو څخه غوښتي چې پر شام دي نوي بندیزونه ولګوي چې له امله یې پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیات شي او دی واک پرېږدي. په پیرس کې د لیبیا په اړه د نړیوالې غونډې په ترڅ کې میرمن هیلری کلینټن وویل
The violence must stop and he needs to step aside.
هیلری کلینټن وایي تشدد دی ژر تر ژره پای ته ورسول سي دای دی لواک لري سي او سوریا ته د خامخانه وبات ورکل سي چې پرمختګ وکړي. هغه څوک چې په دې لړ کې زموږ ملګری سوي وو اوس به موږ پر اسد او دغه پر نوم ملګرو د فشار زیاتولو لپاره د نوې بندیزونو په ګډون دا سګامونه پورته کوو چې د سوریا د توانای څنګه پنه شکړي چې دا ډول رژیم لدی لارې لاسترول سوي پیسې پر تشدد ونه کاروي. د میرمن هیلری کلینټن الفاظ د ملګر ملتونو د اټکل لمخې په شام کې د مارچ د میاشتې له نیمای راهیسې د رژیم لخوا پر مظاهره چانو د چاپو په لړ کې 2200 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د خیبر پښتونخوا د لیکي مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ دیرش نور ټپیان شوي دي. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران بنن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پر یو شمېر موضوعاتو له یو بل سره خبرې اترې کوي. د کابل او ننګرهار ځوانان پېښور ته د اختر لمانځلو لپاره راغلي دي. دوی وایي
چو وګورځلته دوستان دی نیولان دي دغه مانی اختر مبارکي او دغه مانی خپلوان دي زګی په دغوانانو خو دیم کور په خبر دي نمدې د خاطر مونږ زولته اختر مبارکي غن دي او خلکو سره وکړو به ته برزو.
او دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام اسلام او الازهر اوریدل هم هېروي.
یا الله دونټ ڈیپرایو می الله فرام بیهولډینګ یور بیوټی الله.
د مشال رادیو پر روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. زموږ سره اوسئ. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شپږ دیرش نور ژوبل دي. د همدغې پیښې په هکله مې په سیمه کې د مشال راډیو له خبریال سیلاب مسعود څخه څو شېبې وړاندې وپوښتل چې دا پیښه څه وخت او څنګه رامنځته شوه. سیلاب مسعود په ځواب کې وایي
دا برید د شپې په 8 بجو باندې وشو. په برید کې د ځانمرګي برید کوونکو د لکې مروت د راتځو په تڼا باندې برید کولو. کله چې دا برید کوونکی تڼې ته ورنږدې شو نو په تڼې باندې ولاړ سنتري شکور باندې ورشو او اواز یې په وکړلی خو چې برید کوونکي ګاډی ونه درولی. بیا د سنتري په دې باندې ډز وکړل. د سنتري د ډز سره ګاډی او برید کوونکی د یو زردار چودنې سره وچاودېده چې په نتیجه کښې یې درې کسان مړه شپږ دېرش زخمیان چې پکښې دوه ښځینه یو پوځي کپتان او د پولیس فورس اوله سرتېري شامل دي زخمیان شول. ټول زخمیان د رسمل خان لکې مروت او پېښور ته رسولي لېږدولی شوي دي.
سیلاب مسعود د دغه سیمې په اړه که معلومات راکړي چې دا سیمه د رپیزو چې تاسو یاد کړه چې دا څه ډول سیمه ده، د دې شاوخوا کومې نورې سیمې پرتې دي او دلته په دا تاڼه څه خاص موقعیت باندې پرته وه که په دا تاڼې ډېر زیات ارزښت درلودی چې دوی دغه په نښه کول غوښت؟
دا د نکی مروا ته د قطب ته راسته د کوه شیخ بدین په لمن شه د پېښور او د دیر اسماعیل خان په مانځ شه د جرنلی سړک بندې پروتا دو او دولتا مروات قبائل و سیجی او دا به تونا چکی ما دو دا پا در اپزو پا شار شو بلکل دننا پا ماند شو واچیا دو او دا بریت کوین که دا تونا بنده بریت کولی او در اپزو سرا دا اشیا دا سیمت آغاز جوڑوین که کارخوناغ دو چه پولا پستر کارخونه شو شمریجی او بریت کوین که غشتل چه در اپزو پتونا بندے بریدو کو ادا تونا تا نقصان ورا سوی
سیلاب مسعود د دې پیش پړه چا په غاړه اخیستې دا د دې زمواري تر وسه چا قبل کړی ده کنه
د دې پیش زمواري یا پړه د طریقې طالبون ویان احسان الله احسان په خپل سر و خست دو نه صرف د دې پیش بلکې نن گئی جی چې مشال ریڈ تا ٹیلیفون وکړي د دې سره یې د کوئټا د برید پړه غ په سر باندې وخستله احسان الله احسان دا غوړ چې د درا په زو په تڼا باندې نیز د ځکه برید وکړلی چې په دا سیمه کښې د نیژ ډېر ملګري پوځونه او پولیسونه مړه کړي دي دا د هغې بدال و
دا مشال ریډیو ده
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري نن د تاجکستان په سر ښار دوشنبه کې د افغانستان تاجکستان روس او پاکستان ولسمشران غونډه کوي چې پر سیمه ییز امنیت او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي د روس ولسمشر دمیتری میدویدیف به په دې څلور اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره جلا جلا لیده کاته کوي په دې اړه نور حال زموږ همکار عصمت څاروان تاسو ته اوروي
د کرملین ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف به نن په دوشنبې کې د افغانستان روسیې تاجکستان او پاکستان د مشرانو په درې اړخیز غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي د روسیې خبري رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد ولسمشر به له حامد کرزي امام علي رحمان او آصف علي زرداری سره په کتنه کې د شانګهای تړون او د ډله ییز امنیتي تړون په شان موسسو په ګډون په افغانستان او د افغانستان او پاکستان په پولو کې له ثبات وستلو سره د مرستې لپاره پر سیمه ییزو همکاریو خبرې وکړي دا به د څلورو هیوادونو د ولسمشرانو درېیمه سرمشیزه وي په دوشنبه ښار کې نننۍ څلور اړخیزه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په ابتکار جوړیږي د څلورو هیوادونو لومړۍ غونډه د 2009 کال په جون کې په دوشنبه ښار کې او دوهمه د 2010 میلادي کال په اګست کې د روسیې په سوچي کې جوړه شوې وه څلور مشران به همداراز له مخدرو موادو سره د مبارزې دغه راز اقتصادي او تجارتي اړیکو په باب خبرې وکړي د افغانستان تاجکستان روسیه او پاکستان ولسمشران به د خپلې غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي د روسیې د ولسمشرۍ د مطبوعاتي دفتر د راپور له مخې د دغه هیواد ولسمشر میدویدیف به د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره جلا جلا پر دوه اړخیزو مسایلو هم وغږیږي
اسمت څاروانو چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان تاجکستان روس او پاکستانی ولسمشرانو ترمنځ د غونډې په اړه حال راکوي
دا مشال ریډیو ده
اسوسییټیډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکي چې په افغانستان کې د جوړېدونکو هغو بمونو چې په سلګونو امریکایي سرتیري یې وژل دي مهمې برخې له هغې سرې څخه جوړیږي چې د پاکستان یوه کمپنۍ تیاروي او د دې کمپنیو تیاره کړې دومره سره په تیر کال کې افغانستان ته وړل سوې وه چې لږ تر لږه د 140,000 بمونو لپاره بس وه زموږ همکار بوریوال کاکړ دا ریپورټ لوستی دی او هغه ټکي تاسو ته وړاندې کوي
د اسوسییټیډ پریس دا ریپورت د امریکایي چارواکو له خولې لیکي په افغانستان کې شاوخوا 80% بمونه له سرې څخه جوړیږي او هغه چې کله د سونګ له تیلو سره ګډ کړل سي نو ډیر زورور چاودونکي مواد ورڅخه جوړ سي امریکایي چارواکي وایي چې دا سره د پاکستان د پاک عرب فرټیلایزر لمیټیډ په نامه هغه کمپنۍ تیاروي چې په پنجاب کې ده او بیا د اروپکو او هغوی ته د سامان رسوونکو لخوا افغانستان ته وړل کیږي امریکایي سېنېټر باب کیسی په تیر اونۍ کې د امریکایي کانګرس یو پلاوی پاکستان ته د دې لپاره بوتي چې د پاکستان پر پوځ او ولسی مشرانو زور واچوي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. ریپورت د باب کیسی له خولې لیکي چې په یو ملک کې داسې څه تیاریږي چې هغه د ستونزې سبب وي، نو هغه ملک ته پکار ده چې د دې ستونزې د هواري لپاره نیمه برخه کار وکړي. ریپورت لیکي په افغانستان کې لسري څخه د جوړیدونکو بمونو لکبله د مرګونو کچه ورځ په ورځ زیاتیږي، او د پاکستان لخوا په دې لړ کې د مخنیوي لپاره څه نه کولو د دې ملک او امریکا ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې لا پسې خرابوي. ریپورت په ملتان کې د سری دی کمپنۍ ته د تللي یو امریکایي کارپو روبن بیسټ له خولې لیکي له 50 کیلوګرام څخه له 2 تر 4 بمونه جوړېدای سي، خو دا په دې پورې اړه لري چې دوی د لوی موټرونو او که د ګزمې کولو د موټرونو د پنشه کولو لپاره کاروي. ریپورت لیکي له 2001 کال څخه راهیسې په دې بمونو کې 710 امریکایي سرتیر وژل شوي او 2440 نور ټپي شوي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونه افغان ځواکونه او لسی خلک هم د دې بمونو له امله وژل شوي او ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې یوازې د اګست پر 10 نیټه یې د افغانستان د هلمند په ولایت کې د سری هغه 200 بوجۍ ونیولې چې له پاکستان څخه وروړل شوې وې. اسوسییټډ پریس د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند محمد ظاهر عظیمی لخلیلی کې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د دې مخنیوي وکړي. د دې سری د تیارونکي کمپنۍ چارواکي بیا وایي چې دا د دوی حق دی چې د سری جوړولو ته دوام ورکړي، هغه ځکه چې د دوی په وینا دا د پاکستان د خاوري او موسم لپاره ډیره ګټه لري. ریپورت په پای کې لیکي د جرمني، افغانستان، آیرلند او چین په ګډون زیاتره هیوادونو د کیمیاوي توکو اخیستل، خرڅول او زیرمه کول محدود کړي دي، او امریکا له پاکستان سره په همدې اړه خبرې کوي، خو وایي چې دا کار په پاکستان کې ځکه ګران دی چې هلته نه یوازې د پولیسو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې کمې دي، بلکې هلته یو شمیر نور ستونزې هم شتون لري.
بوریوال کاکړو چې له پاکستان څخه افغانستان ته د سری د وړلو او هلته بیا له هغه څخه د بمونو جوړولو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په اسوسییټډ پریس خبري اژانس کې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله لیکل شوې ده. خبري اژانس لیکي د پاکستان چارواکي غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تعلقاتو ته یو رسمي بڼه ورکړي او د مفاهمت یو رسمي یادښت لاسلیک کړي، خو امریکا له دې څخه انکار کوي او وایي چې پر ځای باید د اصولو یو پراخ اعلامیه رامنځته شي. د دغه ریپورت مهم ټکی زموږ همکار ملیحه امیرزاده درته اوروي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو په ترڅ کې د امریکایي چاپی وروسته پاکستانی چارواکي غواړي د دواړو هیوادونو سیاسي تعلقاتو ته یو باقاعده رسمي بڼه ورکړي. دغه خبره د دواړو هیوادونو چارواکي کوي، خو په دې لړ کې د امریکا له طرفه انکار چې ګینی یو عملی دستاویز به ورسره لاسلیک کړي د پاکستان او امریکا د تعلقاتو لپاره یو خطر دی چې له اول نه کړکې چندي. د خبري اژانس تر مخه پاکستانی چارواکي د امریکا نه غوښتونکي دي چې د هیواد سره دی یو داسې یاداشت لاسلیک کړي چې په پاکستان کې د سی آی ای د کارکونکو شمیر به دوی ته معلومه وي، د ډرون بریدونو نه مخکې به پاکستان ته وار له مخې اطلاع ورکړل کیږي او دغه شان راټول شوي پټ معلومات به ورسره شریکوي، او که په پاکستان کې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری وموندل شو نو د پاکستان د رول په لړ کې به ورسره هم لیکل شوي وعدې وکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د فروری د میاشتې راهیسې خراب شوي دي، کله چې امریکایي کارکونکي ریمن ډیویس په لاهور کې دوه پاکستانی وګړي وژلي، او بیا په مئی کې د اسامه بن لادن پر ضد د امریکا عملیاتو شو چې پاکستان دا د خپل ملي حاکمیت سرغړونه بولي. نو ځکه اوس پاکستان غواړي چې داسې یو راضینامه دې موجوده وي چې له مخې یې پاکستان وکړل شي، یا خو دغه ډول بریدونه په راتلونکي کې ودروي او یا دې پکې شامل شي. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا چارواکي وایي چې داسې څه کاغذي کاروای نه کول غواړي ځکه چې د دوی په عملیاتو کې لچک په محدود کړي. د دې پر ځای امریکا د اصولو په یوې پراخې اعلامیې کار کوي چې په راتلونکي هفتو کې به پرې کار مکمل شي. خبر ایجنس او امریکایی چارواکی د خولې لیکي چې د مفاهمت یو داسې یادداشت بنوي چې د اړیکو هر اړخ په پکې وي. خو د مشترکه ګټو او دلچسپي په اړه د دوو اړخیزه اصولو یوې اعلامیه امکان شته. دغه راز د یو بل امریکایي چارواکي په خبره که څه هم پاکستان ته به راټول شوي ټول پټ معلومات نه ورکړل کیږي، خو بیا هم واشنگتن د نورو هیوادونو په مقابله کې پاکستان ته ډیر څه ورکوي. خبري ایجنسی لیکي که یوې خوا امریکا د پاکستان غیر پوځي حکومت سره په دې معامله خبرې کوي، نو بل خوا دا نه ده معلومه چې د ملک پیاوړي پوځي اسټابلیشمنټ به د اصولو پراخې اعلامیې سره ومني. ای پی خبري ایجنسی لیکي د بن لادن د وژلو وروسته د امریکا او پاکستان استخباراتي ادارو سی آی ای او آی ایس آی ترمنځ هم کشالې موجود دي. آی ایس آی په دې غوسه ده چې کله د سی آی ای پخوانی مشر لیان پنیټا په دې ادارې تور لګولیو چې د بن لادن په موندلو کې اداره یا خو نا اهله وه او یا پکې ککړ وه. اوس هم د پاکستان چارواکي په یره کې دي چې هغه څه به بیا کېږي که الزواهری په پاکستان کې وموندل شو. بل لوري د سی آی ای نوی مشر جنرل ډیوډ پیټریس په اړه هم د دوی اندېښنې موجود دي چې د جنرل کیانی سره ډېره نه لګي او کولی شي چې داسې یو طرفه عملیات زیات کړي. پاکستانی چارواکي دا فکر کوي چې د راضینامې نه بغیر به د یو بې اعتبار فضا موجوده وي.
ملیحه میرزاده وه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو یو سازمان په ځانمرګو بریدونو کې د ماشومانو د کارونې له کبله پر طالبانو سخت انتقاد کړی دی. دغه سازمان وایي په ځانمرګو بریدونو کې د ماشومانو کارول د بشر په وړاندې یو لوی بې حرمتي ده چې باید ژر تر ژره مخنیوي وسی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په مناسبت ځینې ماشومان او تنکي زلمیان چې د ځانوژونکو بریدونو لپاره ګمارل شوي وو وبخښل. په دې اړه نور حال سالی محمد سالی په خپل راپور کې راکوي.
د بشري حقوقو د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په ځانمرګو بریدونو کې له ماشومانو استفاده په وروستیو کې زیاته شوې ده. د جرمني خبري اژانس په حواله وسلوال طالبان په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو له خونړیو ځانمرګو بریدونو کار اخلي. د بشري حقوقو د سر اداره وایي د وروستیو میاشتو په ځانمرګو بریدونو کې له کم عمره ماشومانو هم استفاده شوې او راپورونه وایي ان له هغو ماشومانو هم په دغو بریدونو کې استفاده شوې چې تر و کلنۍ کم عمرونه لري. هغه ماشومان چې د ځانوژونکو بریدونو لپاره روزل سوي او بیا نیول سوي وای یو ډول درو ورکول کیږي او دا سیانګرل چې د دغو بریدونو پر مهال دوی ته هیڅ زیان نه اوړي. تیر میاشتې و اته کلن انجلۍ هغه وخت ووژل سوه چې د اژانس په حواله طالب وسلوالو په روزګان ولایت کې هغې ته بم ورکړی و او بم امنیتي ځواکونو ته نږدې وچاودېد. تر دې یوه میاشت مخکې په بل ځانمرګ برید کې یو غیر نظامي 12 کلن هلک او یو ولسوال په پکتیکا کې ووژل سول. د بشري حقونو د سر سازمان د اسیا د برخې مسؤول براد آدمز وایي په ځانمرګو بریدونو کې له ماشومانو کار اخیستل نه یوازې یو منفور او ناوړه عمل دی، بلکې د طالبانو د عمومي مشر ملا محمد عمر هغه ادعا ناسمه ثابتوي چې ویلي وو له ماشومانو او غیر نظامي کسانو ملاتړ کوي. آدمز وایي هر سیاسي او پوځي غورځنګ چې ماشومان ځانمرګو بریدونو ته هڅوي خپل انساني شعور او احساس یې بایللی دی. ولسمشر حمید کرزی د سه شنبې په ورځ شاوخوا 25 تنه ماشومان او زلمیان چې تر ځانمرګو بریدونو مخکې نیول سوي وو د کوچني اختر په درشل کې وبخښل او له طالبانو یې وغوښتل چې په خپلو عملیاتو کې دې له ماشومانو څخه کار نه اخلي.
سلام محمد سالی او چې د بشري حقوقو د څار د ادارې د هغه راپور مهمه برخه تاسو اورولې چې پر طالبانو سخت انتقاد شوی وو چې دوی د ځانمرګو بریدونو لپاره ماشومان کاروي. اوس زو د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ پر لور. امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د افغان ملي پولیسو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو د ورځپاڼې په خبره چې اوس ناټو د مرګ ژوبله د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل پیل کړي دي. د مقالې مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پولیس په غرونو کې پر پوستو د اورپکو په بریدونو کې وژل کیږي، په ډله ییز ډول د دوی سرونه پرې کیږي او بیا په لاس په جوړ کړل شوي ویډیو ګانو کې ښودل کیږي. همدا پولیس په موټری بمی بریدونو کې وژل کیږي او داسې کسان یې هم وژني چې د دوی غوندې دریشي اغوستي وي. ورځپاڼه لیکي د افغان ملي پولیسو په اړه ویل کیږي چې دوی په اداري فساد کې ککړ دي. دوی د نشیانو په نوم یادیږي او ویل کیږي چې وړتیا نه لري، خو دوی په دې هیواد کې د بهرنیو یا د کورنیو ټولو ځواکونو په نسبت تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیر یو کال پر مهال 1555 پولیسان وژل شوي دي. دا شمیر تیر کال د وژل شویو افغان پوځیانو پرتله له دوه چنده زیات دی. په همدې موده کې 404 اویا امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. یوازې د جون په میاشت کې 246 افغان پولیسان وژل شوي دي چې د ورځې په سر 8 پولیسان جوړیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې 1,15,000 پولیسان دي چې لږه روزنه کیږي. ډېر د ابتدایي معیار آلات ورته ورکول کیږي او د پوځیانو په نسبت یې تنخواه هم کموي. افغان پوځیان په بختربند گاډو کې ګرځي خو پولیس په پیکپ موټرو کې سفر کوي. 1,40 پولیس محمد قاهر چې د پروان د والی په دفتر کې وظیفه ترسره کوي واشنگتن پوسټ ورسوانې ته ویلي پوځ ته ډېره پاملرنه کیږي. هغوی ته ښه خواړه او پیپسي ورکول کیږي. دی وایي دوی ټوله ورځ لمر ته ولاړ وي او هیڅ ورته نه ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي د پولیسو د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بیا د ناټو روزنیز کمانډ پولیسو ته په 8 میاشتو کې 3,400 بختربند گاډي ورکوي. اوس مهال له پولیسو سره 1000 داسې گاډي دي او تیر کال یې هیڅ نه لرل. د دوی د روزنې نصاب چې پخوا د 1.5 میاشتې لپاره و اوس 2 میاشتو ته غځول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پولیسو ته د ډرایورۍ چل هم اوس وخی ځکه چې ځینې وخت مرګ ژوبله د ټرافیکي پیښو له کبله کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي زیاتره پولیسان بې سواد دي نو هر پولیس ته لیک لوست هم خودل کیږي.
پامیر ساحلو چې په افغانستان کې د افغان ملي پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مقالې مهمه برخه تاسو ته اورولې. الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د 1,600 هیوادونو 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره تسامح سره کاروالي او د ازنګ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 بجې او هر شنبه مازیګر 3:30 بجې د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ایران کې دا کال حکومت په سنی مذهب مسلمانانو بندیز لګولی وو چې د اختر لمونځ به له شیعه مذهب مسلمانانو سره یو ځای کوي. سنیان چې په ایران کې د شیګانو په نسبت کم شمیر لري، د اختر لمونځ له شیګانو څخه جلا ترسره کوي. د ایرانی حکومت د دغه نوي اقدام په اړه د برتانیې ګارډین ورسپانې یو مقاله لیکلې چې داود خټکی پښتو ژباړه تاسو ته اوروي.
په ایران کې په لومړی وار د اختر په موګه حکومت سنی مذهب مسلمانان د جدا منځ کولو نه منع کړی دي. په ایران کې شیعه مذهب مسلمانان په اکثریت کې دي. که څه هم په خوا په سنیانو داسې پابندی نه و، خدا ور حکومت دا اعلان کړی و چې دواړه فرقې به یو ځای د اختر منځ کوي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې پر وینا په دې موګه حکومت په سلګونو پولیس په مرکزی ښار تهران کې ځای پر ځای کړی و چې دا شان د جدا جدا منځ کولو مخه ونیسي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په تهران ښار کې د سنی مسلمانانو لپاره جدا جماعتونه نشته، خو بیا هم په تیرو وختو کې په دې باندې د اختر لمونځ د شیعهګانو نه د جدا ترسره کولو پابندي نه وه. په تهران کې د اختر د لمونځ تر ټولو لوی غونډه د ایران د سپریم لیډر آیت الله علی خامنایی په مشرۍ کې په تهران یونیورسيټي کې ترسره شوه. د ورسپانی په وینا د دغسې لوی غونډو کولو سره د ایران حکومت غواړي چې نړۍ ته ور وښایي چې د ایران ولس په خپلو مشرانو باور لري او د دینه په پوره توګه راضي دي. د ایران د آئین تر مخه د لږکیو یا اقلیتونو احترام کول لازم دي او دوی ته په پارلیمان کې نمائندګي هم ورکړی شوې ده. د ورسپانی ګارډین پر وینا دوه ورځې وړاندې د ایران د پارلیمان یو شمیر سنی غړو ولسمشر محمود احمدی نژاد ته یو خط لیکلی و چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې دوی ته د جدان منځ کولو اجازت ورکړی شي. د ورسپانی په وینا که څه هم د ایران حکومت دعوه لري چې دوی ټولو وګړو ته په یوه سترګه ګوري، خو په تیرو څو کلونو کې د سنیانو لخوا شکایت کیږي چې د ایران حکومت دوی زوروي او په دوی چاپې وهي. د ورسپانی په وینا په ایران کې نور اقلیتونه هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې کې د بای فرقه هغه اوه مشران هم شامل دي چې هر یو ته د 10 کالو بند سزا ورکړی شوې ده او دا وخت په جیل کې دي. د ورسپانې په وینا تیره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د بای فرقې دفتر د ایران حکومت ته یو خط لیکلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دغه خلکو سره دی د نورو په مقابله کې توپیر ونه کړی شي.
داود خټک چې په ایران کې د سنی مذهب مسلمانانو له شیګانو سره پر یو ځای لمونځ کولو په اړه تاسو ته د ګارډین ورسپانې د مقالې مهمې برخې اورولې. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
دا وخت په پېښور کې د سهار 9:30 سوي دی. بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ ډیر سنور ټپي شوي دي. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران بانن د تاجکستان په پلازمینه کې پر یو شمیر موضوعاتو یو بل سره خبرې اترې وکړي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې د لیبیا د عربونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ به د یاغیانو په مشرۍ کې کمی او بیري شورا ته ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن له اروپایي او نورو هیوادونو څخه غوښتي چې پر شام دي نوي بندیزونه ولګوي چې له امله یې پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیات شي او دی واک پرېږدي.
بوريوال کاکړو، چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، اوس د اختر په اړه ستاسو پام د ځینو راپورونو پر لور راګرځوم. د کابل او جلال آباد ډیری ځوانان د خپل خپلوانو او دوستانو سره د اختر د خوشحالۍ لمانځنو او مبارکۍ ویلو لپاره پېښور ته تللي دي. هغوی وایي چې له پېښور سره ډیره مینه لري او له پارکونو او میلو څخه به هم خوندونه اخلي. په دې اړه مو له نور حال په خیبر کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری خبروي.
د اختر په دې ورځ شپو کې کیو خو د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه ځوانان د سیل د پاره پیښور خار ته راځي، نو بل خو د کابل او جلال آباد نه هم ډیر ځوانان پیښور خار ته را روان دي او وایي چې دوی په پیښور کې د یوې اوږدې مودې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی او اوس یې هم په کې یو شمیر خپل خپلوان او ملګري او دوستان ژوند کوي او هغوی ته د اختر مبارکۍ د پاره ور روان دي. دوی وایي چې د امنیت ته خرابې وضع باوجود د پیښور رنگینۍ او چمنونه نشي هیرولی او د دغې خار سره تړلې خوږې خاطرې ځان ته راکاږي. دغسې یو څو ځوانان چې د تورخم په پوله راواړېدل او د خیبر درې په لویه لاره پیښور خار ته روان دي، په دې هکله مشال رېډیو ته وایي:
زما نوم خیال اوس دی او د جلال آباد نه رالو چې وګورځو هلته دوستان دي انډیوالان دي. د هغې مانې د اختر مبارکي ورته، دغه اختر مبارکي ورته خپلوانم دي، ځکه چې د افغانانو خو دویم کور پېښور دی. د همدې د خاطره موږ ځو هلته د اختر مبارکي ګانې د خلکو سره وکړو، بېرته به راځو.
زما نوم اجوید ده او د جلال آباد نه راغلو، پېښور ته روان یو. زموږ هلته انډیوالان دي او دوستان دي د اختر مبارکي دپاره. بل چکر به مو پېښور کې د پارک مارک او چمنونه دي، هلته خلک صفتونه ډېر کوي. زما خیره بېرته به راشم، پارکونو ته به ځو، میلو ته به ځو. ډېره زیات خوشحالي محسوسوم.
جلال آباد نه رالو، نوم خوشحال. پارکونه او میلو زینم دي او بقیده خپل خپلوان موسیقی په پیښور کې، نور مرګری دوستان دي پیښور خلکو سره مرګرتیا غانی دي، خپلوان هم دي ورسره. نو بس مونږ په پیښور او جلال آباد کې دواړو داسې محسوسو لکه پیښور هم چې زموږ خپل کور او جلال آباد هم افغانستان هم زموږ خپل کور.
پیښور د نړۍ هغه خار دی چې ټول پښتانه ورته ډیر عقیدت او احترام لري او نه یوازې خپل ضرورتونه ترې پوره کوي، بلکې د سیل د پاره ورته هم راځي او د ښکلاګانو نه یې خوندونه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پښتنو په لارو بار کې ګڼ شمیر خلک ل خپل کورنۍ سره د اختر خوشحالیان لمانځي. په دوی کې ځینې غرنۍ سیمو ته په میلو ځي. د نوښار ضلع ګڼ اوسیدونکي د اختر په ورځ د کاکا صاحب مزار ته ځي او هلته د اختر ورځې ساتیری کوي. د مشال راډیو خبریال فواد علي شاه د کاکا صاحب مزار ته ورغلی او له یو شمیر خلکو سره خبرې کړي چې دوی اختر څنګه تیروي. راځي چې ورته غوړسو.
د نوخار ضلع زیارت کاکا صاحب سیمې ته هر کال د اختر په ورځ ګڼ شمېر خلک سیل د پاره راځي. د نورو کلونو په رنګ سخت کال هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمونه ګڼ شمېر خلک په کریزه علاقه کې پروت د کاکا صاحب زیارت ته د سیل د پاره سره د خپلو کورنو او ملګرو راغلي دي. 25 کلنه محمد اسیم څوک چې د وترو نه زیارت کاکا صاحب ته سیل د پاره راغلی دی وایي چې ډېره موده پس د تا سره د ټولو ملګرو د سیل موقع ملاوه شوه.
موسم خو نو موبایل چکر بم پکی وو موسم وجه مو اختر وجه دوانه خوشالی ډول شو فیملی سر راغلی موسم انجوای د بار فیملی سی خلک راضی نن سبا خو سکیورټی تنظیم هم خدي هر ځکه سکیورټی تنظیم هم خدي او بهر حال چنن سبا کم سہولت دے اډیر خد روان دی.
یو بل ځوان محمد علی څوک چې د 400 نه راغلی دی وای چې دې هر کال تل تکي سیل د پاره راضی.
موسم ډیر زبردست پسغه بارک جی راغلی موږ سلام راغلی پیش وي او سلام وکړه جی مزه خوشته ولې نشته پیش وي موسم ډیر زبردست موسم دی زبردست دغه زیاتې.
آتش کلن نثار ګل وای چې دې اول د نوخار جناب پارک ته سره د ټول کورنۍ لاړو اوس د گرمی روٹائی خوڑو د پارا کاکا سیب تراغلے دے
ډیر مزه کوي دل د کافی رش ته او دا داس یو پکنیک انټرټینمنټ پوینټ ته اختر ورځو کې خاص طور باندې سیزن ډیر زیات ګران وی صرف دا یو دغه وی چې لک بارګیننګ کې مسله د کسٹمرز تر راځي.
د کاکا سیب مزار سره خوا کې یو وړو کې بازار هم دی کوم چې په ملمنو آباد وی. دا بازار پروجو کې بند شي او پاختر کې یو ځل بیا کولاو شي. د دې بازار یو دکاندار اسد وای
روزہ کے خودن تگاک نی د خیرا او سختر دے دے کے ڈیر زیات مخلوق راجی اللہ تعالی اون پاکستان نا او اس موسم خدے ان شاء اللہ دویم اورزا او پاک فل سرا ڈیر خچلی
داخل کوائی چ دروجو نہ پس سرا د کورنی یا ملگرو سیل تتلو سرا د دئی د ٹول کال ستو مانتیا ختم شی. فواد علی شاہ مشال ریڈیو نوخار.
خبرے او سندرے
د موسیقی ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اخبار او رحیم شاه په اواز کې ډېر ټاګان نشر کوي او ما ته کندې کوچی ګانا نشر کوي
ما د یو غزل او د عبدالله مخوري په اواز کې نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي ولا تور کې نخره دی ولا پور کې
لاست مين راکارا نټول دنیا هي رکا
دد پر نشپ ګول نن مونږ سره رکا
مشال ریڈیو وڑاندی کوي.
ګران اوریدونکو د خبرو او سندرو ځانګړې خبرونه تاسو درداغ خبرونه ورسته اوریدلای سي او پوره یو سات تاسو د مشال ریډیو او همکاران ته ټلیفون کولای سي خپل فرمایشونه ورته ویلای سي هغه به تاسو د خوښې سندري تاسو ته اوروي. اوس زه د یو بل راپور پر لور. اختر یو له هغو بختور ورځو ګڼل کیږي چې د لری لری وطنونو مسافران د خپل کورنۍ سره یو ځای د خوشحالۍ او تیرولو لپاره ورځي. خو ډیر داسې کسان شته چې د خپل مجبوریو او یا هم مسؤلیتونو له وجې د خوشحالۍ په دې موقع له خپل کورنۍ څخه لري اختر تیروي. په دوی کې یو هم د پولیس کسان دي چې اختر پر خپل ډیوټي تیروي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پولیس له همداسې کسانو سره خبرې کړي چې له خپلې کورنۍ جلا اختر تیروي.
اختر چې د خوشحالو او خنداګانو زیر دی او د لری لری وطنونو مسافر هم کوشش کوي چې اختر خپلو کورونو او خپلو خپلوانو سره تیر کړي. په پاکستان کې د تیرې سمودې راسه روانې ترهګرې او نامنه داسې حالات پیدا کړي دي چې ورسره هر سړی په کشمکش کې دی او د ملک دننه په مختلفو ځایونو کې نوکران هم اکثر د یو څو غنټو د سفر باوجود خپل کور کلی ته نشي تللی. یقینا چې پولیس هغه طبقه ده چې هسې خو د دوی د کردار او اهمیت نه انکار نشته بیا په داسې موکو د دوی اهمیت لا یو پد وشي. نن چې ټول ملک په سرکاري توګه د اختر دوی مرست منځلي کیږي مونږ وینو چې چرته بل هیڅوک په نظر نه راځي. هلته به د پولیس ځوانان ولاړی او خپل ډیوټي وکوي. اسلام آباد چې د چټیانو یا اخترونو په موقع بیخي خوش پروت وي ولې بیا هم په مختلفو چیک پوسټونو د پولیس ځوانان چمتو ولاړ وي. مشال ریډیو چې کله په دې حق لا په ډیوټي ولاړ د خوشاب سره تعلق لرونکي یو سب انسپکټر علي نواز نو پختل نو هغه وي
یہ تو ایک جذبہ ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اگر
نہیں وہ جذبہ دا ڈیرا خا خبر ہے زمانہ پارا چمنگ پر جھوٹے وہ لاڑیو او خلق پر سکون سرا اختر تیر کڑی زمنگ ایمان دے چے کم خلق پل کورن تلی دی او دوی خپل کورونا طالب ریخی دی او دوی چکلا واپس راشی او ہر سامانت اوینی بس زمنگ دا پارا دا پورا دا
درشان دا مردان سرا تعلق لرن کے دا پولیس یو بلزوان ارشاد خپل ڈیوٹی عبادت گنی خا وائی
اختر خود ضروری دے خود زمنگ ڈیوٹی مسئلہ نو ڈیوٹی مسئلہ کے دوم یو عبادت ہے جی منگ اخبل ڈیوٹی بوش لنند اختر پر جی مبارک رضی مان نن پر ڈیوٹی مانی ولاڑی او دا عوام دا تحفظ دا پار اخ ڈیوٹی سا سو مخ کو نو انشاء اللہ کا خیر بوش لنن رز بار یا اللہ پاک پر خیریت سر بس یو سبا کا خیر نما کورن تے خیریت سر
یو بل زوان چ پجک پوسٹ چمتو ولاڑ دی وای چ ہغتا پدی ویال دی چ دخل کو دا حفاظت سمواری د د پغاڑا دا اکرام شاہ وای
اللہ کا شکر ہے خوش ہم اور یہ وردی پہن کے لوگوں کی خدمت
اللہ شکر دے منگ ڈیر خوشحالی ہو چ وردی مو اگست او دخل کو خدمت کو پاتے شو کور تا دتلو خبرہ نو کنن نوی نو سبب بلاڑ شو د بچو او کور یاد خو ډیر راضی خدا کام بچی هم زمون بچی دی مونږ د برتی کې دو په وخت سوګن پور تکړه وو چې د خپل ذاتی ګټو نه با قامی ګټو ته زیات اهمیت ورکو
کار پوهان وایي چې د پولیس والو ډیوټي که د کار سره د دوی مینوي او که مجبوری دوانه په خپل ځای خولې د افسوس خبره دادا چې نه خو دوی سره د تخریبکاری او چودونکو موادو معلومولو د پاره سوالات وی او نه د ځان بچ کولو سلار ضرورت ته دی خبر دی چې حکومت دې اړختا پام روګرځوي او د دې کارمندانو داسې روزنه وشي چې هر قسم حالاتو کې د دوی حفاظت هم باوري وي او ورسره داسې حالات هم پکار دي چې دوی ورسره دوران کاری او شرخوخه هر قسم سيزونه په اسانه لټولي شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
کلازو اے مل گرو آئے کلی تب کلازو کلی تب کلازو اے مل گرو آئے اے مل گرو آئے کلی تب کلازو
گران اوریدونکو د مسافرو او د اختر په اړه د مشرف بنگش په ژغ کې دغه سندره تاسو واوریده او سمزو کوټی ته چیرې چې د بیلابیلو سیمو څخه راغلي مسافر اختر تیروي دا چې دوی اختر په ځړ ډول تیروي او د اختر خوشحالیان څرنګه لمانځي آیا دوی ته هم کور وریادیږي کنه په دې اړه د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر یو راپور لیږل دی چې تاسو پام ورته راګرځوم
مسافر دڑ وکمیاستی میرس پی کڈلئی او دسمر
د اختر پراتک د اکثر خلکو هغه مسافر ضرورت دریږي چې لخپل خپلوانو او کورنۍ څخه لري اختر لمانځي مسافر خپل که څه هم ګران کار دی خو د مسافر په وینا بیا په مسافرۍ کې اختر تیرول تر دې هم ګران کار دی هغه مسافر چې اختر په مسافرۍ کې تیروي وایي په دې ورځ یې د کور کلي هر وګړی جلا جلا په تصور کې ګرځي څو داسې کسان چې دا اختر له خپل کور څخه لرې په کوټه کې په مسافرۍ کې لمانځي د مسافرۍ د اختر په هکله مشال ته داسې وویل
زما نوم عطا احمد ده ما دا درېیم اختر داسې زه په دې مسافرۍ کې تیروم د مسافرۍ اختر خو ما تا ته معلومه سي ودانه خوند نه کوي ولکه یو ورپیا خوند مې جنه خصه یې بس اختر د خلکو اختر خوشحالي کوي مسار اکشین بس نه شي دور دور ګور یو ودانه خوند نه کوي بس دلت سره نه شي راګر
امیر ماما ما دا دوم اختر اختر خو تیروم وو اختر کې کور دی اختر ته مې یا کال نه دی کړی پیسې نه لرو، هیڅ نه لرو، سفر اختر ده یا هیڅ نه کوو ناسې.
زما نوم دی سرګل. بس تقریبا زما دا څلورم اختر ده چې په کوټه کې دی. یاره خو زما ګردو مسافرو ته دا خواست چې اختر ته دې خامخا کور ته ځي، نه په مسافرۍ کې بالکل اختر نه خوند کوي، نه هېڅ خوند نه کوي، نه ملګري، نه انډیوالان، نه پخوا د پخوا انډیوالي وي دي چې خلکو به کولې. بالکل مطلب اختر دلته هېڅ خوند نه کوي. گرد ځوانان چې دي، مسافر چې دي، باید اختر ته کور ته ځان رسوي. په مسافرۍ کې هېڅ اختر خوند نه کوي، نه نوي کپړې خوند کوي، نه نوی شی خوند کوي. ولا که د شي خوند په اختر کې، په مسافرۍ کې مطلب.
پنځه دیرش کلن مسافر بسم الله وایي، سره له دې چې د کور هر وګړی یې تر سترګو ګرځي، خو د ده په وینا خپله مور یې تر ټولو زیاته یادیږي.
مورکۍ تر ټولو زیاته یادیږي که یا اخو نو ګرانه مور ده که یا اخو نو ډېره یادیږي. او بله پلارم وروره کلی وروره ورونه وروره دا ټول یادیږي، خو برحال زیاته بیا مور ډېره یادیږي.
سره له دې چې د مسافرو په اړه ډیرای سندرې ویل سوې، خو د ژوب سیمې یو ځوان خان شرانی بیا د مسافرو لپاره له چغک سره څو د مسافرو غاړې را سره زمزمه کړې.
مسافر به یو میاست و په زړه ظالمه یاره تېر وي د کړل کلونه مسافر د ډیر وکرا زرا زروز به خدای وي را رسوي.
په مسافرۍ کې مسافر د اختر لپاره نوې جامې بیخي کمې کوي، او هغه سی خوشحالی چې د دوی په خبره په کور کې یوې د مسافرۍ په اخترونو کې نه لیدل کېږي.
کورم یادیږي، مطلب علاقم یادیږي، په اختر کې خو میا بیخي زیاته یادیږي. نه موږ وایو چې اختر ته کور ته تللی وای، بس نو خو مسافري ژوند دی. نه بس د اختر په ورځ ناشت دغه یار شی نه یې په بازار کې، بس خالي ده د مسافر مخلوق کې، نور هیڅوک هم نه یې. بیخي زیات زور غواړي، بیخي زیات زور غواړي، کینه دونه زور غواړي چې ورک کړه. که زما دا ګرد مسافر ته دا خواست ده چې باید اختر ته خامخا کور ته ولاړ شي، خامخا.
د ډیری مسافرو په وینا خپل دغه اختر چې په مسافرۍ کې پرې راسي، د کورنۍ مورکۍ او خپلې سیمې په یاد یې تېروي. د دوی په وینا که څه هم په ظاهره په زرهاوو کیلومتره لرې وي، خو په سوچونو کې هم هلته په خپله سیمه او خپل کور کې ګرځي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، د مسافرو د اختر په اړه تاسو له کوټ څخه د خدای نور ناصر ریپورت اوریدی. او سواره سیدلی ځانګړي 19 پروګرام اسلام او الازهر ته. الازهر پوهنتون د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې د تیرو څه باندې زر کلونو راهیسې د منظروي اسلام درس ورکوي، او دا مهال په دې پوهنتون کې د 106 هیوادونو 15 لک زده کوونکي مذهبي او عصري زده کړې ترلاسه کوي. په اسلام او الازهر نننی پروګرام کې د لزر پوهنتون له عمومي مشر سره د پوهنتون د هدف د منظروي اسلام په خورولو کې د دې پر رول او نور اړوند چارو خبرې سوي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
او الله دی او مچی
الله هو الله
پروتکت می ان گایډ می
الله هو الله
او تیو لوند ناسی
الله هو
یا الله.
ګرانو اوریدونکو، د اسلام او الازهر 19 پروګرامونو د لړۍ په دوهمه برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې مو د الازهر پوهنتون له عمومي مشر ډاکټر اسامه الابد سره د دې پوهنتون پر هدف، د منظروي اسلام پر خورولو د دې پر رول، او نورو اړوند چارو خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم. ډاکټر صاحب، د الازهر پوهنتون هدف څه دی؟
الازهر جامع وجامعه الان يخدم الاسلام ويخدم
الازهر چې یو جماعت او پوهنتون دی، وس مهال لزور کالون راهیسه د اسلام او عربي ژبې خدمت کوي. د الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خپرول دي، د معتدل او منظروي فقه او منظروا مذهب تبلیغ چې د ټولو اسلامي هیوادونو په نزد معتدل او منظروي وي، تر څو هلته نه تندروي وي او نه سخت ریزي، بلکې په الازهر کې منظروي او اعتدال شته او تعصب او تندروي نه پیژني. همداراز د الازهر شریف تګلاره او نصاب د چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپروي.
د بیلابیلو مذاهبو او کلتورونو ترمنځ د پوهاوي پیدا کولو لپاره الازهر پوهنتون څه رول لوبولی دی؟
جامعه الازهر الشریف عمود وسط فی
الازهر پوهنتون د ټولو مذاهبو ترمنځ په خبرو اترو کې د منظروي ستن ده. اسلام هیڅ ډول کرکه نه پیژني او نه هم د کوم دین سره دښمني لري، بلکې په انسانیت ور سره چلند کوي. اسلام د هیڅ کوم دین او مذهب سره تعصب نه لري، بلکې غواړي چې د هر هغه چا سره خبرې اترې وکړي چې څوک یې کول غواړي. موږ د بل رایې ته غوږ نیسو او داسې نه کوو چې د چا رایه له پامه وغورځوو. موږ هغې رایې ته ارزښت ورکوو چې زموږ د اعتدال او منظروي سره برابر وي، او څوک چې زموږ له رایې سره مخالف وي نو هغوی ته سزا نه
ورکوو.
ډاکټر صاحب، د منظرو اسلام په خورولو کې الازهر څه ونډه لري؟
الازهر هو الركيزه الاولى والوحيده على مستوى العالم الاسلامي.
ازهر شریف د اسلامي نړۍ په کچه یوازینه اداره ده چې منځروي او اعتدال خپروي. لکه څنګه چې ما وویل، الازهر نه تندروي پیژني او نه سخت دریځي، بلکې د دې لپاره کار کوي چې د منځروي او اعتدال لار خپره کړي، کوم چې د الله تعالی او د رسول الله له سنتونو څخه
دی.
ډاکټر اسامه، په الازهر پوهنتون کې پر یو وخت د مذهبي او عصري مضامینو د تدریس تجربه تاسو څنګه ارزوي، او د لزده کوونکو سره د پرمختللې نړۍ له غوښتنو سره په آشنا کېدو کې څومره مرسته رسوي؟
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي، او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. د الله تعالی قول دی، له هغوی سره په ښه علمي توګه خبرې اترې وکړي او په داسې توګه دلیل ورسره ووایاست چې تر ټولو بهتره وي. موږ د الله پاک له کتاب څخه زده کړه کوو او نورو ته یې ورښیو، لکه آیت شریف دی چې تاسو د بدی په نیکی او ښه عمل سره بدله ورکړي، او بیا به تاسو وګورئ چې هغه کسان چې ستاسو دښمنان وي داسې به شي لکه ستاسو خواږه دوستان، او دا هر څه د هغه چا په برخه وي چې د لوړ بخت خاوندان وي. نو موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو، او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي، او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی، که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منظروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الازهر تاسو د نړۍ له نور په هنتونو یا مدرسو سره څه ډول پرته کوي، لکه په هندستان کې دیوبند، په ایران کې قوم، په عراق کې نجف، او په پاکستان کې دارالعلوم؟
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد الطلاب.
الازهر پوهنتون یو بیله ځانګړتیا لري، هم د قدامت لپلوه او هم د زده کوونکو د شمیر لپلوه. زموږ سره 15 لک زده کوونکي دي چې 15 زره یې بهرني زده کوونکي دي چې له ټولې اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځان ته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي، لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه دی، او کېدای شي چې قدیمترین وي هم. او د زده کوونکو د شمیر لپلوه دا نه یوازې د اسلامي او عربي هیوادونو په کچا بلکې د ټول نړۍ په کچا لوی پوهنتون دی. موږ ځان ته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدل او منځروی کلتور او ثقافت خپرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمني نشته، بلکې موږ د ښه او سمې ادا په اړه سیالي کوو او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادې خپرو چې په اعتدال او منځروی ولاړ
المبني على الاعتدال والوسطيه.
ډاکټر صاحب، تاسو د بیلابیل مذاهب فرقو او کلتورونو لزدکونکو سره څه ډول چلند کوي؟
نحن نعطي الثقافه الاسلاميه نزود بها الطالب وثقافته التي اتى بها.
موږ اسلامي کلتور او ثقافت خبرو او زدکونکو پرې برخمنو. هغه کلتور چې دوی ورسره راغلي وي هغه د دوی ځانګړتیا ده. کچېری د هغوی کلتور معتدل او منځروي وي نو هغوی کولای شي چې خپور یکړي، او کله چوکاټه وتلی وي نو موږ یې نه منو او نه هم بل څوک مني. مګر زموږ ثقافت منځروي دی او ټول پکې شامل دي، ځکه چې دا د اسلام له مبارک دین راوتلی دی چې پر اعتدال ولاړ دی.
الاسلامي الوسطي الحنيف.
ډاکټر صاحب، تر فراغت وروسته د الازهر پوهنتون لزدکونکو څخه تاسو څه هیلې او امیدونه لري؟
نحن ننقي شباب جامعه الازهر ننقيهم نقاء طيبا.
موږ د الازهر پوهنتون د ځوانانو ذهنونه پاکو، چې کله هغوی فارغ شي نو ان شاء الله هغوی به په ټولنه کې ښه ځای ولري. دوی د الازهر شریف پر منځروي فکر او منځروي نصاب باندې زموږ سره یو ځای دي. د بیلګې په توګه موږ ته له ځینو هیوادونو څخه د حنفي مذهب کسان راځي، د ځینو هیوادونو څخه د مالکي مذهب کسان راځي، او له نورو هیوادونو څخه د شافعي مذهب کسان راځي. او موږ دا ټولو ته د څه ډول ړانده تعصب او تندروي پرته درس ورکوو. موږ له خپلو ځوانانو څخه دا هیله لرو او دا امید کوو چې پر کوم نصاب له الازهر پوهنتون فارغیږي پر همغه نصاب ولاړ وسی چې دوی په اړه زده کړې ترلاسه کړې وي او لوستي وي، تر څو د مذاهبو ترمنځ هیڅ ډول تعصب نه وي او نه هم د دینونو ترمنځ کرکه او بدبینی وي. لکه آیت شریف دی چې تاسو ته خپل دین دی او موږ ته خپل دین.
ډاکټر اسامه العبد، الازهر په څه ډول د انسانیت خدمت کوي؟
حقوق الانسان هذا امر مقدر تقدير.
د انسان حقوق په اسلامي شريعت کې بشپړ ارزښت او قدر لري. موږ بشري حقوقونه خبرو او لټولو انساني حقوقونو سره چلند کوو. موږ د انسانانو د ټولو حقوقونو په اړه درس ورکوو، لکه د رائے ازادي، د عقیدې ازادي، د استوګنځای ازادي او داسې نورې ازادي. او په اسلامي شريعت کې د انسان ټول حقوق له پخوا یعنی څوارلس پیړۍ وړاندې څخه راغلي دي او د الازهر څخه نن نه دي پیدا شوي، بلکې موږ چې د څه درس ورکوو هغه د الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه علیه وسلم په سنتونو کې راغلي دي. موږ یې بس درس ورکو او عملي کوي. نو لوی دي چې کوم شیان د عدالت لاري عملي کوي، موږ یې د اسلام لاري عملي کوو. شیء
بعداله كما يطبقها الاسلام.
د مصر عربي نړۍ او د ټول اسلامي نړۍ پر سیاست او کلتور الازهر څومره اغیز لري؟
هو الازهر يقود ولا يقاد.
الازهر د خلکو رهبری کوي خو لچا څخه رهنمایي نه اخلي. الازهر په خپل منځروي فکر د خلکو رهبری او رهنمایي کوي خو د چا پیروي نه کوي. الازهر شریف څه نه وایي خو هغه څه وایي چې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سنتونو کې راغلي وي، او موږ دا هیله لرو چې په اسلامي ټولنو کې د الله خوخه عملي کړو.
الاسلاميه باذن الله.
ډاکټر اسامه العبد، د الازهر پوهنتون راتلونکي تاسو څنګه ویني؟
مستقبل جميل ومشرق لان الانسان
خایستا او زلاند راتلونکي، ځکه چې کله انسان د الله تعالی د کتاب او د رسول الله د احادیث درس ورکوي او هغه کار یوازې د الله د رضا لپاره کوي، نو په کار د چې دغه کار خه اغیز لومړی د مسلمانانو پر نفسونو وي او خه اغیز یې پر دواړو مسلمانانو او غیر مسلمانانو وي، ځکه چې موږ په انسانیت او اخلاقو چلند کوو. آیت شریف دی: اے خلکو، موږ تاسو لیو نارینه وي خزي څخه پیدا کړی او تاسو په بیلابیلو قومیتونو او قبایلو کې وویشلې. د خدای په نیز تر ټولو عزتمند هغه دی چې پرهیزګار وي. نو د الازهر راتلونکی ان شاء الله ځلاند او روښانه دی، ځکه چې الله پاک الازهر شریف ته ښه نصیب لیکلی دی او یاد هغه مځکې ته چې الازهر پرې ودان دی، کوم چې دین ساتي او عربي ژبه ساتي چې د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو ژبه ده.
سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم.
او الله دی اومایتی، الله هو الله، پروتکت می اند گاید می،
الله هو الله،
او تیو لوند مسی،
الله هو الله،
یا الله دونت دپرایو می،
الله هو الله،
فرام بیهولدینگ یور بیوتی،
الله هو الله.
Oh my Lord, accept this plea.
Allahu Allah. Hasbi Rabbi janna Allah. Allahu Allah. Hadi qalbi ghayru Allah. Allahu Allah.
Khudai Nur Nasir, Mashal Radio.
سراج ظہیر، مشال ریڈیو اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو اسلام آباد.